ټوله لغمانی له لغمانه لیکلي په دې هیله چې روان کال په افغانستان کې د سولې کال ونومول سي. حاجي محمد همدرد له هلمند لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې وربند اعلان کړي او د سولې خبرو تکشینی. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلي موږ ټول زموږ په ژوند به سوله رانیسي ځکه چې د افغانانو امیدونه ختم سوي دي. او میرویس لودین لیکلي نه سوله سته نه بل شی. هر کال په ژمي کې د سولې خبرې پیلېږي، افغان حکومت په ژمي کې خطا وځي او طالبان خپل اکمالات کوي او چې پسرلی سي بیرته د سولې خبرې ودرېږي او په افغانستان کې جنګونه پیل سي. تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې هر ورځ هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درې سلور منوسن لري. به کتابونه چې هدي اقل دمه د بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
فنکار برخه کې ل لیکوال څېړونکو او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کوو.
یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست کې مو د قیصر پر دی د روخان سبزی غوند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په زرپان کې به لند کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړي ګرځي وړي سترګې وانړولې. هلکو ویل زستا لثیر سره کار نه لرم خو هیڅ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندای شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغه ژوندون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منست ورکوس شه او غزریات پر ډیره بیل اثر تا وکړ. اندېخمن ده کک یوازې څنګه پریږدي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګوه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنی په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهان حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدل او خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغی. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو لپاره ځخه د لسان سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. اوه کالې د منځنی ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی برلي کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بی بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکښو چې راتلونکي تاریخ څېړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نکړي. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د نومیالي تاریخ پوه او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي؟
او سه سلامونه تا ته د ازادي ریډیو ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار می اروخه د سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته په د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کو، یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل بل کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي، نو بیا ما اقدام وکړو. اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی. لیوی خوا نامنی، لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لور لور سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري، بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري، بیا کتابونه هم چې حد اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو ظرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مینه ولې ز فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه د ټول سختي او سرګردانۍ نه ډیر سیاست خوند دخلم. نو سخت ده خو دغه سختي نه زه خوند دخلم، مګر انرژي ور نه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې زه خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زه ور نه ډیر سیاست خوند دخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه او برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
ستا دا کار دغه تر څنګه دی کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوئ تاسو؟
مخکې دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم، له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي، له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو، نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو، نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنې ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکاو
دغه مالی امکانات لکه مکوي کتابونه لکه مکوي کتاب چې لکه مکوي
اکثرا مغه ډيري مصارف هغه زه خپل بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې چې کتاب چې قلمونه او کتابونه اخلم، دي تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وهي ورته څنګه هم تماس کیږو، لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره ستا هغه ما ته راسپاري، زه بیا کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران ځینې خدایي خدمتګاران ستا چې په دغه برخه کې ځان مسؤل احساسي هغه نسی کولای چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي، خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر کې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر کې چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدای خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسه چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي، زما مینه زما خلق دي زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو، نو زه خپل اسلامي ملی وجبه کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکړم.
هغه سیمې چې نام ندی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمې ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هرکلی سره مخامخ سمایم، یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سي د غسي او حرکت په وړاندې د ما پوراندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینې ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ کیږي.
دوی ورسته پښتني پتوګه ل تجارانو له خلکو چې غوي وصل لري، هغه کسان چې غوي کتابونه لري لغوي دي غوښتنه څه ده، او له هغه کسانو چې سیمه ته ورزي لغوي دي غوښتنه څه ده.
پرته له شګه چې هواد خلک کارت سروت لري، او دغه سی یو هڅه چې بل چنه ده کړی، او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورته نه حاصل زوز دي تماده يم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټول افغان نسلونو ته از کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی، د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتونکي، خو ولې سمینه ورته مساعد نه دم، دا د ټولو افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټولو افغانانو واجب او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي، او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکټنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوهو چې موږ ته دا مکار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څو نسو پژوند کې صدا سے کارو کی کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی، کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره، کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هلر د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه، نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندرې په خپل آواز ریکارډبلې، او هغه به بیا په مارکیټ کې مې خرڅېدلې. مو ترونه چې کوم هغه د سره ذوق لرل، نو هغه به راوړلې. نو د زه دا ویلی شم چې زه کا شعر و ادب ته، او بیا په شعر و ادب کې هم د کمپالې دا سوچ و فکر ته کرا ګرځولې. دا د رحمت شاه سهیل هغه سندرو را ګرځولې چې دوی به په خپل آواز کې ریکارډ کولې، او موږ به اورېدلې. او دا غزین پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، هغه لاس نیوی دي چا وک چا سره روان شو په دې لار کې څه دی اول ولیکل؟
دا سده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالی چې کومه سندرې وي یا غزل پښتګیون پکې نوا، شعر ردیف کافیایم برابر نوا، هغه سیزن مکمل. خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم، او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوې خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول، طاهر اپریدی یو مشري کوله، او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو، او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاس نیوه خو داسې نه ده کړې، خو د جرس ادبي جرګې لاس نیوه مې کړې ده. او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځینه، او بیا ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل، او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم و، او هندوستان او پاکستان کې د اردو در مخه هغه مې ډېر زیات ولوستل. نو هغه د دې ملګرو د جرسه د بجرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
ذکر خدمات دولسمه پورې خپل کلی کې کړي دي چې بنیادی تور بنو سره اړوند دی او بیا ما سورلسم جماعت د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي او څنګه
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیمو د قیصر اپریدی د روحان یوسف جی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې زه په شعر کې داسې خاص یو نوې لاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یود و لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکل او هغه د پاسا بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته او هغه ځینې بیا زما د تحقیق طرف ته درمه خوشمه چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق یو ماده راکې ډېره زیاته
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اوس ټول را یاد نه شي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیسور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعري نکوم لاغه وروسته بیا شعر او شاعري وکړه
نغه هغه د پسو بیا
ڈاکٹر صاحب راجو دی تچی د تحقیق مسئلہ دا پ تحقیقی برخه کی دی پ کومو کومو برخو کې کار وک
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وک پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسی شعور په موضوع باندې کار وک هغې نه پرته ما یو کتاب بل پراجیکټ و د باچا خان په هنتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یولسم ستمبر اثراتو او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب د هغه په اړه یو کتاب دی چې مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
دا ټول چاپ شوی چې اوس نه دی چاپ شوی څه دی لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغې ته مې نوم هم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره څه مواد دي چې هغه نه دي چاپ او دویم شی چې د نړیوالو ادبي نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داسې دي چې هغه ناچاپه پرته
ډېره کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ل ډیره په خو مینوال لرل. ځینې فولکلوریک او شفاهي کیسې وي خود ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنه تومنه هم خپل کړی ده. نظر پانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي.
هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلی وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې. د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتوګ کې د ساده چاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کاوه. په غوږ کې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلی ښکارېده. څه یې نه ویل، غلی ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخ ته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی بم. په مینتوب دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. وی پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. وی ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تېر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هیڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ موسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و، ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د مستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاول یې پسې ولټوه. وی موند. غوږ یې پورته کړه. په هالنډ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي عینکې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. وی ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ وی پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږی واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود با پختل چوکو مینی وانا وریدل. موبایل سر بختوا. پیغام راغی و یل وست. داود بیا و پختل چوکو مینا داود تا مخامخ و داریده. دا پوزی چوکه ور تا پا دو گتو ونیو. وی خوراولا پا مینا یه وویل تا تا خوما و یلی و چه زما پا دریو شیانو با کار نلری. ستالکا چه هیر دی؟ خیر بیایی در توایم. یو موبایل بل د بانک کارت او دریام جامی. دوارو و خندل روان شول. نور زیاد ستری و او ویگی. پا مکدونالد ننواتل. امینا یو میستا که نستا. داود پا کتار که ودارید. نوبات رو رسید. دوده ی رو خیستا. مینا خپل موبایل سر بختوا. داود در دوده پتنوس پا میز که خود. مینا تا یو کتل. حقی پراتا لزنده و بیل. مورتا می پیغام بلی که لنوخت که دو می خبر اکرا. داود پا ویر خلو و بیل. دیر خدی وکرل. داود که نست. جر جر ی دوده لکاغذون را و بیستا. مینا تا یو رانده کرا. وی ویل از خو دیر وگیم. مینه کولا پورتک را وی ویل او ز دیر تگی. دوارا پخنده شول. پا خوارو یه پایل وکر. مینه ور خطاخ کاریده. دتلو تلوار یه و. مختل دی چی لخوارنزی ووزی تشناب تلاره. داود ده مینه دسکاول او خلطی را طولی کری. دسکاول که موبایل وش رنگید. داود لاسوار نور. شبا ورستا پیغام را غی. شیطان ورطا وویل چی وی گورا. زړه رضا ور نکړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست. پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و. ګرانې لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پخپل خوشحال خان د میړانې توره پا یو زرو یو نویوم که پا یو قصیده که ستایل دا. دیوائی صدر خان لاچیر جنگ لی دل نوو. صدر خان لاچیر جنگ لی دل نوو پا دا جنگ نیزه سرکده. پا حسام. صدر خان دا شعر یو بش پر دیوان لری چی دا لمری زل لپار پادری هیوز پا کلید افغانی که خوخوانی ورزنی وکلی. هیوز پا دی خیال دیوائی چی د خوشحال خان په ادبی مکتب کې له هجری او عبدالقادر نوروسا محترم مقام لري. صدر خان په یو زرو اویایم هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبی تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک خی و له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خوګوریدونکو دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې. هر کمال زوال پذیر دی
د دې خط ته مضمون حسي لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره نه دی حسي چالي دلې چنون حسي افسون حسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ موندلې نه دی لڅی راغ ژوندون هسي پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي دا دنیا د دا یدو ته چنن هسي پرون هسي لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي ستا ځواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا ځواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بي خان زه ویل کړم بل بنکه پختون هسي مشاورت د جدائی پور کې بل یو لړمون هسي لکه سړچی سما وسو ستا په غم کې بلتون هسي
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان زمکه ترا گزار کړل د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک لکوم راغې او د کک پلی دوی کوخه شروع کړ شي د ساکانو مشره زرینه پیدا کړی او ژوندې ونیسي دا چې د یوشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکی کو
شیبه ورسته هست که پرخه چخلان دی چو سپاره پر آس رخ کتشول دگرده یو نقاب پر مخ چتک سپوری تر مخو دسا کیتا بر مشران همور پسیول نقاب پوخه لکه چت که داسه تیز دی مخامخ دی اردوان پلوری ولادل اردوان نیزه پلاس توره تر ملا دی دی خپل پیل پا کجاوه که نیغ ولاد دی کک لا گرز تاو کړی لسره پیل گزار کړی یو ناڅاپه ور پام شو اردوان ته مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول نقاب پوخه سپورې ولیده چالاکه اوګزریاز ته یې په بیل لاس اوچت کړ ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه ما یوازې له پیلانو سره پرېږده اردوان په ملکې پسې روان دی لخر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه اوګزریات په ډېره بیل له آس را تاو کړ اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي دا دی څنګه ازموینه کې راګیر کړم خدایه تا ته مې سپارلی پهلوان کک اوګزریات لخر روان چست و چالاک کړ مخامخ د اردوان په لوري ولاړل نقاب پوخه سپور پر سپین آس مخامخ شو اردوان نیزه گزار کړه د سپور خواته د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه اوګزریات لکه سیلا او پیرا روان دی دوه لښکره سره اوس غاړه غړی شول توری پورته شوې نیزه شن په هوا شوې د آسونو ششنهار د پلیو شور دی په دا منځ کې اردوان پر پیل خرام کړي لکه مچ د غره پر سر داسې ښکاریږي نقاب پوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی څه چالاک زړور دی څومره تیز دی د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي څو پارتي سپاره یې پرې باسل له آسه اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه د هیرمند ها ساتندویه هغه سپینه خو دې سپور پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خوا ته د ده لاره نیولې اردوان له غصې مار غوندې تاوېږي ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولي وه د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته هاخوا لرې کک لا جنګ کړي دي پیلانو د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې خدایا چش و از ما در روان رستنی هیله زده دی پا غک جگلی تایم را غلی زده دی خایست بیا جوان تایم را وسته خدایا وی ساتی تی ساتم دوی شیر بی زرین جوان تیاره دی بی مانا دی بی زرین جوان تیامت پدیدون
سر میں دویاڑو نو دو رکھی گی دالا چپن پٹھان ہمیم پزانا زیگم خان یا دیگم کرم پو ہر میدان فتح
ہر زمان